پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو پرې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. خبرونه د بشیر ګواښ نه
د قبایلی زینو قبایلی ضلعو د ویکسین ورکون کې د نوکریو په خیدل غواړي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو د ګرانۍ خلاف مظاهره کړې ده. د هند مشهور فلمی اداکار امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شوی. د خبرونو تفصیل په قبایلی ضلعو کې د ویکسینو په کمپاین کې کار کوونکو روغتیا پالو له راتلونکو ویکسینو د کمپاین څخه بایکاټ کړی دی. د دې روغتیا پالو اتحادیې مشر زیر محمد بجوړي د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل دوی له 6 ورځو راهیسې له دې عمله په احتجاج دي چې د دوی د تیرو 3 میاشتو تنخواه نه ده ورکړل شوې او نوکرۍ یې نه دي پخې شوي. هغه همدارز وویل چې د جولای په 13 په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسین که هم له دې کبله برخه نه اخلي، خو د قبایلي ضلعو د ویکسینو د څانګې مشر ډاکټر نیاز افریدي د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو د تنخواو مسله حل شوې ده او د دندو د پخېدو کار یې روان دی. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو څانګې د حکومت خلاف مظاهره کړې، غوښتنې کړې چې ګراني دې کم کړي. د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو برخو د جولای په 12 شوې دي مظاهرې ته خزی ورغلې وي. دوی تور لګوي چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او د خلکو ژوند یې نه دی اسانه کړی. خو په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف یو غړي اقبال افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړی وای دا قسم مظاهرو تر شا سیاسي مقصدونه دي. پر پېښور ارمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو د مور پلار فورم وایي حکومت دې د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور خلکو ته وښیي. د دې فورم یو مشر اډوکیټ فضل خان د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل هغو امنیتي کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د غفلت له امله یې دا حمله نه وه ودرېدلې. د عدالتي کمیشن وان عمران الله خان د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل چې کمیشن له 130 پوځیانو او پولیسو او همداراز له 101 نورو اړوند خلکو څخه د پوښتنو په بنیاد جوړ کړی دا راپور سپریم کورټ ته سپارلی دی. په 2014 کال کې شوی دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. 6 وسلوال د برید په مهال وژل شوي و. 15 تنه د برید د پلانولو په تور وروسته پانسي کړل شو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,48,015 ته رسېدلی. د دې وایرس په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې نن یعنی د جولای د 12 تر سهاره پورې له دې وایرسه 5,010 خلک مړه شوي، خو 1,53,140 کسان ترې رغېدلي دي. بلخوا د جان هاپکنز پوهنتون چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپروي د جولای په 12 لیکلي چې په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو شمېر 4,386 دی. 1,115 رغېدلي او 994 تی مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې د یو سرحدي لارې څخه شام ته د بشري مرستو د لیږلو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د روس د هغه وړاندیز مطابق ده چې تېر هفته د دې شورا غړو تایید نه کړ. دا قرارداد د جولای په 12 بلجیم او جرمني وړاندې کړ چې پکې راغلي د جګړه ځپلي شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې ورغلې لار تر 3 کاله پورې خلاصه پاتې شي. تر دې مخکې یو بل وړاندیز د 2 لارو د پرانستې و چې د دې شورا غړو روس او چین نه منل. د هندي فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن په کورونا وایرس اخته شوي. واویا کلن امیتاب بچن د جولای په 12 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دی په روغتون کې داخل کړل شوی دی، خو علایم یې ډیر ژور نه دي. هند تر امریکا او برازیل وروسته د نړۍ 3 نمبر هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس ځپلو شمېر پکې دا مهال تر ټولو ډیر دی. د هند صحت وزارت د ویبسایټ تر مخه د جولای تر 12 پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 8,00,000 دی. له دوی څخه 22,103 کسان مړه شوي، خو 5,015,315 له دې وایرسه روغ شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس راځو رپورټونو ته. په قبایلي ضلعو کې د حفاظتي ستنو یا ای پی آی پروګرام کارکوونکو له 12 جولای له شروع کېدونکي پولیو کمپینه د بایکاټ اعلان کړی دی. دا دوی وایي تنخواګانې نه ورکول کېږي او دندې یې د 14 کلونو تیرېدو باوجود نه دي پخې شوي، خو د قبایلي ضلعو لپاره د ای پی آی پروګرام یو مشر ډاکټر مشال لیډو ته ویلي چې د احتجاج کوونکو تنخواګانې جاري شوي او د هغوی نورې غوښتنې به هم ژر پوره شي. له مجید بابره تفصیل اورو.
د قبایلي ضلعو د حفاظتي ستنو یا ای پی آی ټیکنیشینو اتحادیه وایي چې د 13 جولای نه په یادو سیمو کې د پوجو پر ضد د واکسینو شروع کیدونکو کمپاین نه بایکاټ کوي. دوی وایي چې د 13 شپږ دیرش ورځو نه د دوی کارکونکي په وو واړو قبایلي ضلعو او اف آر کې د تنخواګانو او د دندو باقاعده کولو په اړه په احتجاج دي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر زیر محمد باجوړي وویل چې د 13 جولای نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوجو پر ضد کمپاین شروع کیږي، خو دوی پریکړه کړې چې برخه پکې نه خلی.
چې د 13 تاریخ نه شروع کیږي، سبا اتوار دی، بل سبا شروع کیږي. هغه نه مونږ په خپل نه احتجاج کړی دی. 13 یو اکټیویټي وشو، لږه کې مونږ یې سند اخستی او دې کې مونږ نه اخلو. اوس الته کې د فول اکټیویټي شروع کیږي. هغه نه مغي کسان، هغه تقریبا 40 کسان دي. نو اتاره چې سی ول دي، اوس زمونږ ای سی ای گاوی ونوم باندې دي. نو هغه دوه ځای احتجاج کول دی. هغه د ایم اس هډ کوارټر کې چې دی، باقی دا ټینټ لګولې دي. تقریبا 36 ورځې وشولې او زمونږ دغه احتجاج روان دی. خو دې تر اوسه پورې اکشن وانه خصو. زمونږ تر خاګانو مسلم د تر اوسه پورې زمونږ تقریبا 3 تن خاګانې وسم پاتې دي. جون 13 شو مونږ ته چې دی غسیل دي سي تر خاګانې چې دی غمو ته دی را رکلی کنه. 2018 کې ایک پاس شو د کی پی سی لای نه سم رکر پروجیکټ کنټریکټ او پروجیکټ ملزمین دي، هغه دی ټول ریګولر شي. نو مونږ ورته وای چې دغه ایک پاس او فاټه تم راو غزو ایک فاټا ته او مونږ هم دغه ملک او دغه عین سيو.
خو د قبایلی ذلول لپاره د ای پی ای مشر ډاکټر نیاز پریدی 13 ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وو چې د دوی تنخواګانې جاری شوي او د دندو د ریګولر یا باقاعده کولو لپاره د صحت د صوبایي سیکرتر سره غونډې روانې دي.
پرون زمونږ شوې سیکرټري لاندې میټینګ شوې ده. دا کوم کسانو چې بایکاټ کول او د دې تنخواګانو مسله وه، هغه پوره شوله. هغه ته تنخواګانې ملاو شوې. ریګولرایزیشن کې دا څه ده چې کوم سپریم کورټ، های کورټ کومه فیصله کړې ده کنه، یو زمونږ سره د ویکسینیټر ریګولر غزي پوسټ دی او کوم دا کانټریکټ ولې. نو موږ کوم ریګولر پوسټونه خالي کیږي نو دې کسانو په موږ اخلو. د دې سره زمونږ دا خبره شوې ده. دوه میاشتې مخکې مومندو کې اته کسان واغشتل، دا 13 هفته کې په خیبر کې درې کسان واغشتل. نو دغه ایشو تقریبا چې څومره زمونږ مکتب په واسه کې ده، دغه روانه ده. دا به اوس ان شاء الله ساوت وزیرستان کې به پوجو کمپین کیږي. هغه زما د ای پی ای پروګرام منیجر دی، هلته تللی وو، دوه سره خبره کړې چې زمونږ به هغه نه زمونږ تنخواه کې مونږ به احتجاج ختم کو.
په 2002 کال کې په قبایلي ضلعو کې 100 رویا ای ویکسینیټران په کنټریکټ باندې اخیستل شوي ول. خو د دوی په خبره د عدالتي پریکړو او د نوي قانون سازۍ باوجود د دوی دندې نه ریګولر کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پر پېښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو په اړه تحقیقاتي رپورټ په سپریم کورټ کې جمع شوی دی. د پلټنو کمیشن ویاند ویلی د درو زرو پاڼو په دې رپورټ کې د پوز او پولیس چارواکو په ګډون د ځینو نورو کسانو بیانونه هم شامل دي. بلخوا د سکول د وژل شو ماشومانو لپاره د جوړ شوي شهدا فورم مشر وایي د تحقیقاتي رپورټ جزئیات باید په ډاګه او ذمهوارو ته سزاګانې ورکړل شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په پېښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن په 3000 پاڼو مشتمل تحقیقاتي رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د کمیشن ویاند عمران الله خان د جولای په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په سپریم کورټ کې د جولای په 9 وړاندې کړل شوی دا پلټنیز رپورټ د یو کسانو او د شاوخوا 130 پوځیانو، پولیسو او د نورو چارواکو د بیانونو پر اساس جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا د سپریم کورټ اختیار دی چې د تحقیقاتي رپورټ جزئیات په ډاګه کوي او کنه.
No, so the disclosure ji, because we were not competent, the Supreme Court is the only competent body ji aga da disclose ki ho halko te hui kana ji unka ko because we were assigned a specific task commission aga task okay aur bya ki kum seal report aga Supreme Court to work ji ji ki 101 aggrieved people who suggested minute record survey they or that around 31 32 army senior officers, police officers, bureaucracy, so aga time ke at the hand of affairs aga toll examination di
da 2014 kal de december pash pada sama pa pekhawar army public school pa brit ki da wajal shwo aw zakhmi shwo ma shumano pa mendo plaruno mushtamil tanzim shohda forum wai pa de waslawal brit ki yosal atasal waqt kasan wajal shwo chipake ziyatara asta kawun ki wo تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہ واری منلې وه د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی ته د تحقیقاتي رپورٹ جزئیات په ډاګه کړل شي شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیٹ وای د آرمی پبلک سکول د پیخې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر پخانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال په مې کې کړی وو خو د فضل خان ایڈوکیٹ په خبره دا د اغه کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شو نوموړی زیاتوي چې دوی په ګڼو کسانو د مشتمل کمیشن غوښتنه کړې وه خو دا یو کسیزه کمیشن دی خبریال شمیم شاهد بیا وایي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د ځینو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوي دي خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي
په شمالي وزیرستان کې قبایلي صحافي مړو په 2006 کې حیات الله دا غره پارم دغه شند په خورې کوټ یو کمیشن جوړ شو تر اوسه پورې هغه ریپورت چې کوم دی هغه بند پروت دی اوس دا غرور چې کوم دی هغه عدالت ته تللی دی او هغه ویلي دي عدالت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دا ریپورت پبلک کړئ خو عدالت تر اوسه پورې په دې باندې څه فیصله نه ده کړې دغه شان نور واړو واړو غټ چې کوم کمیشن نه جوړ شوی دي نو دا هغه زیات چې کوم تحقیقاتي ریپورټونه دي هغه د عوامو نه پټ ساتل شوي دي زه دا
آرمی پبلک سکول بریت کې د زیاتره وژل شوو ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې د بریت 5.5 کاله اوښول خو تر اوسه ورته انصاف نه دی ترلاسه شوی پدې او د کمیشن پاړه مول حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خو بریالي نشو البته پارمی پبلک سکول د بری درستو د پاکستان سیاسي او پوزي مشرولې د ترګره د مخنیوي لپاره قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ د دې ترڅنګ په هواد کې د 5 لسزا باندې سپورت کړ او د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي پوزي عدالتونه هم جوړ کړل تیر کال د دسمبر په 14 د پوز مشر قمر جاوید باجوا ویلی وو پر آرمی پبلک سکول په بریت کې ککړو 500 وسلوالو ته د پوزي عدالتونو للارې پانسی ورکړی دا
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15,350 او 15,555
د عوامي نېشنل ګوند د خزو څنګه پرون مازیګر په پیښور کې د خوراکي شیانو د ویانو او د انساني استعمال د نورو توکو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجي لاریون تنظیم کړو د ګوند پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د صوبایي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی خو په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی وایي د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج هدف د ولس د ستونزو حل نه بلکې حکومتي واک ترلاسه کول دي په خبره حکومت هڅه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي
د بیلابیلو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي لاریون د عوامي نېشنل ون د خزو د سانګي لخوا د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو په دغه محل د عوامي نېشنل ون د پښتونخوا ویاندی او په صوبایي سمنې کې د یاد غون غړي سمر هارون بیلور مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شایانو دوايانو او د انساني استعمال د نورو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ځد دوی د احتجاجي لاريون تر سره کړو.
نن زمونږ خويندې په خپل په سړک باندې وتی دي او هغه ویلي دي چې د حکومت خلاف هر چوک باندې او هر سړک باندې دوامي نېشنل پارټي ویمنز وینګ به اوس احتجاج کوي. یو عام انسان خپل حلال رزق سره اوس د ملک کې ټایم نشي تیرولی، نو ځکه دا زمونږ خويندې نن په خپل روډ باندې وتی دي.
د پیښور د بډبیری کلیوالي سیمینه د لاریون تر اغلی سو خزو د ګرانۍ لوجی هغوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
مونږ د بډبیری نه راغلی یو او منګای خو دومره دروغ چې د حد نصیبا ټماټر په 100 روپے کیلو شو، پیاز کم دی 10 روپے کیلو شو، توړه په 1200 روپے باندې شو، لکه مثلا د غړو لوټه په 1200 شو، بس لکه د خوراک چې کم شي زلې کنه هغه هر څه دومره ګران شو کنه چمون غریب خلی نه کینو شاغستی
ما دیر لس میش سو زی دریما زما زر وټه درکل لګی زال علاج پس باندې وکما بچی می واړی خاون مشته دی نه او د کوکور لات می د کو وکټرو ارن بلاشی.
د عوامي نېشنل ګون لخوا د ترسره شوی د احتجاج پر رد عمل کې په قومي سمندې کې د واکمن ګون پاکستان تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ګرانی راکم کړي.
دا الله ګوله دا یادې احتجاجونه دي، دا د عوامو د پاره نه، دا د کرسي د پاره دي. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کم شي، د روزوارانه استعمال شي نه شو، په دې باندې موږ پوښتنه کوو چې دا بالکل چې کوم دی د دې ریټونه کم کو، مهنګۍ کم کو. ان شاء الله موږ دا سچې کوو، د عوامو د پاره کوو، د ملک د پاره کوو. اول ملک د قرضونه چې کوم دی خلاصول دي.
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاجي لاریون نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د روان مالي کال د بجټ اجلاس پر مهال هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ په لړ کې د حزبي اختلاف ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې او تر دې وړاندې د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو لخوا هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته اوس په صوبایي سملای کې د قبایلي ضلعو منتخب استازي د خپلو سیمو د پرمختیايي چارو لپاره حکومت ته وړاندیزونه کول شي. د خیبر ضلع د پرمختیايي ادارو چارواکي وایي دوی په لومړۍ مرحله کې د 115 حلقې لپاره شاوخوا 10 کروڑ روپۍ بل کړي او په یو شمېر پروژو کارونه پیل کړي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي حکومت د پرمختیايي چارو وعده وکړي خو عملي کوي نه. د دوی په خبره د سیمې خلک لا هم پاکو اوبو، سړکونو، روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ضلع د پرمختیايي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي سملې غړو په وینا هم په کالني پرمختیايي پروګرام کې یو شمېر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډ کوتل، شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردای مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 10 کروڑ روپۍ منظور شوی او هلته به پرې باندې څلیرشت منصوبې سر تر سوي. په دې کې سرکونه، د پاکو اوبو سکیمونه، ټیوبویلونه او نالۍ کوڅې په خول شامل دي.
د 21 نه واخله د 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نه واخله ته 100 کروڑ پرې یو سکیم دی، الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه اے آئی پی کې، اے آئی پی مطلب دا چې ایکسلریټډ امپلیمنٹیشن پروگرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې به مختلف مونږ پروپوزلز ورې کړی دي. هغه علاقې چې کوم کې د اوبو تکلیف ان شاء الله تعالی مونږ خپل پروپوزل جمع کړی دي. ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په مهربانی سره هغه به سولف شي.
د خیبر یو فعال جهه نهاد شاہ اپردے وائی دا سی وادی وشی منصوبے اعلان شی خوبیا پر عمل نکی گی وس ہم پسیما کی دو بو سخت ستون زدہ
علاقہ کے دو بو ڈیرا سخت تکلیف سن زیادہ چیزوں چکم زنانا خوائند مورانے دی آغا پو کلو میٹر کلو میٹر پہ سفر گئی پو بو بسی اوغا یو ڈیر سخت تکلیف سرا آغا او بو روڑی پو منگو پو دیگو کے چپ کلو میٹر سفر پسی کبھی دوی دا خبر کئی چمو بدا شہین کو داغا شہین کو نو بیا آغا منصوبے چ دو کم اعلان کری ہوئی بالکل تو دوی دس ہیری کی چیز دوی سر دے ہلکے ہو دے وطن وینا دس ہیری کی دوی مخکم دا لانڈی خانے چکم سکیم شوئے وو انو آغا اس طرح سا پوری خپل سر تاونار سو دو دوی دا دوانیم کالا وشول دومر یو میگا پراجیکٹ ما پا خپل ایجنسی کیون رکتو
دا خبر زلی یو بل فعال او پا فاتا اصلاحاتو نظر لرون که ترابلی پریده وائی چی ترسو این ایف سی ایوارڈ نا کبائلی زلو تا برخا نوی ورکرل شوی او دا فاتا پا خبر پختونخوا کی ورگڑی دو پا وقت اعلان کرل شوی لسکلن پر مختیعی پلان باندی عمل نوی شوی نو ممکنه ندا چی کبائلی زلو کی دا خلکو پا جوند کی کملوی بدلون راشی
چی صوبے تا وہ سپورے پا آبوندی رازی ندی چی آغا رازی نشولے نو دا کم دونا مونگلا روکی کوغزونا کی وہ سم تلتا میٹنگونا کی گی وہ سرشن بغونر تا خواہی خواہ آل تا خو مونگا اخشیلے ور خبار یو چی تا کما پر این اف سی پیسلا و نشی فاٹیلا سو عرب روپے و بندے دا رازو نشی دے کم دونا بے مونگلا دا فاند روکی تو وہ سپورے دا شای پا مایو سیکے دای چی آر آرز بیتو ستا ملو شی حالانکی سشتانا
د خیبر ضلع د پرمختیایی پلانونو اداره وایي په جمرود بای پاس سرک باندې کار روان دی او دې لپاره شپږ سوه نه نوي میلیونه روپۍ بیل کړل شوي. دوی وایي شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لویې منصوبې فیزیبلټي لپاره پنځه دېرش میلیونه روپۍ ورکړل شوي. دې منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به ترې د اوبو ستونزه هوار شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردن کو مشال ریڈیو تصوغی پسوات کی دا شخصی اسکولوں دا اتحادی مشران و ویلی دئی حکومت ہاگا پریکڑا نہ منی چوائی دا سپٹمبر پنجل سمے با اسکولوں و تعلیمی ادارے خلاصوی دوی وائی چے پا ملکنڈ ویژن کے با ٹول شخصی اسکولوں دوی دا اگست لمڑے ونائے بیرتا پرانی زیدہ دا اتحادی غڑی یا مشران وائی چے یو پلو د ماشومانو وخت خرابیږي نو بل پلو استادان هم له سخت مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. حکومت د لمارش میاشت راهیسې تیر مارچ میاشت راهیسې د کرونا وایرس وبا د خطر له وجې په سیمه کې سکولونه تړلي دي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
پسوات کې د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشر احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د کرونا وایرس له وجې بند شوي سکولونو او هغې کې په لکونو ماشومانو وخت ضایع کیږي ځکه دوی د حکومت دغه فیصله نه مني. کوم کې چې ویلای شوي تعلیمي ادارې به د ستمبر د پنځلسمې نیټې څخه خلاصولی شي.
سکولونو د بندې سره د سکولونو هم ډیر بد حل لري. دلته چې کوم استادان دي په دې کې چې کوم کلاس فور دي د دې سره ریلیټډ چې کوم د کتابونو دکانونو والے دي ترانسپورټ وسره دی او نور ډیر شي قصی دي وسره د پرنټر پبلشر دي نو دا ټول په کاروبار باندې ډیر زیات اثر پریوته دی او ټول په جڑا باندې جاړي او ډیر زمونږ چې کوم ټیچر دي نو څوک دیاړي کوي څوک مزدوري کوي څوک په کوسو کې وس چولو خرڅولو پورې ناست دي او د سکولونو بلډنګونو والا او نور چې کوم خلک دي یوټیلیټی بلس شو یو څه شو بل څه شو هغه هم ډیر زیات تنګول لاغستی دي نو زمونږ د سکولونو ډیر زیات بد حل لري. حکومت تا کومه فیصله چې اول وی چې 15 جولای باندې په 15 باندې دی ابرز دا فیصله وکړه چې را 1 ستمبر بیا سوال وی 15 ستمبر نو په دې حواله زمونږ د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن او د نورو تنظیمونو ادارې دا چې مونږ به ان شاء الله د اگست په اول نه هفته کې دا سکولونو به کولا او اسپیشلی د ملکن ډیویژن
د سواد بنګوري شاه اسد علي وی چې تر سلورو میاشتو راسي د دوی ماشومانو زده کړې پاتې دي او ویرا سرګندوي چې د سکولونو بندیز لوجې د ماشومانو د یو کال به ضایع شي.
ما دوه بچی سبق وی یو په نرسری کې دا او یو په ون کې دی
نو دا غو دوانو چې دینو مطلب دا یو کال چې دا خدا غو ضایع شو د دې لاک ډاون او د دې سکولونو بندش د وجه خو او آن لائن کلاسونو ته هم سکول والا شروع کړی وو په واٹس ایپ باندې په دې مې ته کار رالیږو خو لکه کم توجه چې ماشوم دا په سکول کې ورکولی کېږي نو هغه په کور کې نشي ورکولی کېدی نو د دې د وجه هغو هغه کال چې دی نو هغه سفر شو او دې چې دی په جون کې یو کال وروسته شو نو حکومت لدا پکار ته چې یاره زر تر زر دا سکولونه چې دی د ایس او پی تحت دې کولو کې چې د ماشومانو نور وخت چې دی هغه نه ضایع کېږي
د منګوري په سرکاري سکول کې زده کوونکي د نهم ټولګي لونګین خان وای چې سلور میاشتې اوښوي زده کړې می پاتې دي هم د غرنګا د سرکاري سکولونو زیاتره ماشومانو حال ده
کل خو چې باندې شې صرف کتابونه راکړي یو پیپر هم پاتې شې او ډرائن پیپر او هغه رانم نه دی اغسته او کتابونه راکړل او انلاین کلاسونه باندې خو نه پوي هر چا سر خو نت نه او چا سر بل موبایل چا سر بل لپټاپ یا دا یې نه انلاین کلاسونه به څنګه لو او زیات تر چې دې سهار شي چې روزو ماس پخین یا په دکان کې مرګري سر کې نو یاسي کې نو یا کرکټ میرکټ کوو
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مشر احمد شاه زیاتوي چې سرکاري سکولونو په لکونو ماشومان لپاره د حکومت سره د زده کړو جاري ساتلو هیڅ قسمه انتظام نشته او بیا کوم انتظام چې د انلاین په نوم جوړ کړی شوی هغه هم ناکام دی
انلاین کلاسونه چرته هم د کم فزیکل کلاس چې دا غي متبادل نشي کېده او دویم خبر ده چې زمونږ په وطن کې داسې سچويشن ده چې نن سبا اتا تا غنټې بجلی نه بیا د چا سره موبایل یا لپټاپ سہولت نشته یا د انټرنیټ سہولت نشته نو دغه دلته کې دا پاسیبلیټی ډیره زیاته نه ده او هغه بالکل د دې متبادل نه ده چې هغه مونږ آنلاین هغه شان سبق خو شي چې کم پکار ده او اسپیشلی د وړو ماشومانو خو بالکل دا غي سه ایسه خوند نشته نو دغه د دې متبادل نه ده دغه خبره غلطی دي په کار د حکومت ته چې زر تر زره دي اعلان وکي او سکولونه کولاو کې ځکه چې زمونږ بازارونه او منډای او مارکیټونه او سره کولاو دي نو سکول څه ګناه کړی دی او چې کل کم اعلان دي د 15 ستمبر نه وروسته سکول کولاوي د ایس او پی سره نو هغه وسول نه کولاوي
په سواد کې د محکمه تعلیم نه اغستای شوی معلوماتو تر مخه د وخت په ټوله ضلع کې 1400 سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې 4.5 لک ماشومان زده کړې کوي د غرنګا تر 1500 پورې شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې 2.5 لک ماشومان زده کړې ترلاسه کوي د کرونا وایرس تربن لوجه د ټوله تعلیمي ادارې د مارچ د میاشتې څخه بند دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي
پاکستان وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکشن پلان 44 نقطې عملي کړې دي او د پاتې 43 هغو عملي کولو لپاره کارونه روان دي اف اے ٹی ایف د فبروري پر 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو چارو د مخنیوي لپاره د روان کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر څنګ یې د دې هیواد د خپل لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه د خپل خړ لیست کې ساتلو پریکړه کړې وه د پاکستان لخوا د 44 نکاتو عملي کول او په 43 نورو هغو د پرمختګ خبره څه معنی لري وای پاکستان بل دې اقدامات وروسته غنی ل خړ لیست ووزی د دې پوښتنو جواب د ګولیاس په دې رپورت کې
د خزانه لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ وای د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف د وشتو نکاتو اکشن پلان کې 44 عملی کړي او په 43 کې پرمختګ روان دی د خزانه وزارت د جولای پر 14مه په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د نړیوالې رورولې یو ذمہ‌وار غړی هیواد دی او په دې تناظر کې د اف اے ٹی ایف اکشن پلان ژر تر ژر عملی کولو لپاره یې اقدامات یقیني کړي په بیان کې ویل شوی چې د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي اف اے ٹی ایف د فروری پر 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې و. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جولای پر 11مه مشال اړیتو ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د وشتو نکاتو عملی کولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دی پورته کړی.
عدالتونو قیام چې د قوانین جوړول یعنی چې هغه طرحګری چې دا د هغه کسو غړې اونې ولې شي، یا یو ډپارټمنټ ته مثلا پولیس اختیارات ورکولي چې طرحګر چې کوم ځای دی نو هغه باندې څنګه هغه کې اختیارات هغه کې خودي پرمختګ کړی دی او هغه لپاره نوټیفیکیشن زمستی دی، خو په میدان کار نه دی شوی. میدان باندې کار دا چې د پولیس هغه سي ټریننګ نه دی شوی، چې عدالت ته مقدمه راشي د طرحګرو خلاف نو هغه کې د وکیلانو نه دی تیار کړی، ججان نه دی تیار کړی، انویسټیګیشن سیستم چې دی طرحګرو د نیو هغه هم نه دی تیار کړی، بل مانیټرنګ سیستم چې دی هغه هم صحیح تیار نه دی. دی وی چې موږ سوار لسو زینو کې کار کړی دی او په ډیر لسو کې نه دی کړی. سوار لس هغه دی چې قوانین جوړولو اختیار ورکولو دا مختلف نوټیفیکیشنز دی باره کې ستلو هغه کړی دی هغه
پیرس مشت اداری اف اے ٹی ایف دا 2000 کال دا فروری پا غنڈ کی دا هم ویلی ول چی دا 2013 کال لجون رایسی دا پاکستان سیاسی جمنتیا دا ترهگری تمویل او دا پیسو منزلو یا منی لانڈرنگ پا اڑا په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال کې نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی و که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملی نه کړ نو پر ضد یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. خو اکرام هوتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به له خړ لسټه لرې شي.
نشی وته کتور ته لړ نم شي د هر نه وته ګران دی، ولې چې د بانکونو سیستم د اف بی آر سیستم سٹیټ بانک سیستم دا داسې دی.
بلخوا په خبر کې اقتصاد پوه ډاکټر صمد د جولای پر 11مه مشال اړتي ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف له خړ لیست وتل ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې د هیواد اقتصاد اورس تر بلی خرابېږي.
تاسو کله یو ملک تصویر او یو ایمیج کلیر نه کنه بار دنیا ته نو هغه اکثر پیاره کوي. زمونږ د ملک نن سبا چې کوم د فاینانشل اړخ ته نو هغه چې تاسو پته ده اوورال د کووډ د وجه هم او دین مخ کې هم حالات دي خراب روان دي، نو او چې پاسه موږ باندې دې باندې لکه پرابلم دي دا کې دي چې موږ باندې نو ټینشن لګی دي، موږ باندې پابندای لګی دي شي په ټریډ په اړه هم باندې په نور اړه هم باندې هغه چې موږ باندې نور یو لګی دي زموږ بیا دوباره چې کوم دی دې سره سره به نور هم د اکونومي حالات خراب نو د ټینشن دې دغه نقصان به مونږ تراشي کوم دا ټول نکات چې کوم دې خصه طریقې سره برابر نکړلو چې زموږ ملک هم نقصان نه رسي او چې دغه کوم ریزن دی چې را تاسو چې کوم دنه دا هونډی شو بل شو بل شو دی وجه باندې شتګردای دی بل مسائل دی بل مسائل دی هغه اقدامات هم پوره شي او زمون د ملک اکنامیک هم دی خراب نشي.
اف اے ٹی ایف په فروری میاشت کې پاکستان د سار په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړی و چې د فروری پر 12مه د لاهور یو عدالت د جماعت او داوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځاو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلواله ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو پلانونو تور دی چې پکې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان د لګیدلو تورونو انکار کوي، خو ځینې کارپوهان خوشبینه دي چې پاکستان به د سار له خړ لیست څخه ویستل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال طاهر شیرانی د جولای پر 11مه مشال اړتي ویل چې پاکستان د نړیوالې ادارې اکشن پلان په نکاتو عمل کړي او په تور لیست کې یې د اچولو امکانات نشته.
د پاکستان برایت چانسز دي چې هغه به د ګری لیست نه ووځي او د بلیک لیست د پاکستان امکانات بالکل نشته. او جون کې به دا کوم سی میټینګ وو هغه نه وسو د اف اے ٹی ایف د کورونا د وجه او امکان دا دی چې مطلب دی چې آئنده مطلب یو څو میاشتو کې به د اف اے ٹی ایف اجلاس وسي او د پاکستان حوالے سره به فیصله وسي، لیکن حکومت پاکستان ډېر سیریسلی خاص کر د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی دا سیریسلی دا اف اے ٹی ایف کې لګیا دی. پاکستان سیکریټریټ او اف اے ٹی ایف جوړ کړ اگر سره حواله اگر نه علاوه
اف اے ٹی ایف په 1909 اتم کال کې جوړ شوې اداره ده چې 9 دیش هیوادونه یې غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د اف اے ٹی ایف په پانه تر مخه په اگست میاشت کې 2 غونډې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پاکستان کې له شاوخوا 2 راهسي د وزیر اعظم عمران خان د لری کېدو دغه پر ځای د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو بل مشر دراوستو پاړه بسونه روان دي د بسونه لاغ ورسته دی زور غسته چې کله عمران خان د جون پر دیرشمه په کمی سملا کې د وینا پر مهال د ماینس 1 ټکه وکاره وو دا چې ماینس 1 ستوای او د وزیر اعظم بدلولو خبرې ولې تو دی شوی احمد شاه اعظمی په دې رپورت کې حال را کوي
پرائم منسٹر نے ماینس 1 کیوں کا
دا پاکستان پر ٹیلیویژن چینلونو کی دا ڈول تھاؤ دبا سن لہا ارست معمول گرجے دلی چکل وزیر اعظم عمران خان دا جون پر دیرشمہ په قامی اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې هغه به هیڅ کله لا اپوزیشن سره د درغلی پر سر جوړ جاړی و نه کړی خو نو موړی پاین حال کې د ماینس 1 ذکر هم وکړ
او یی چا ده میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے
اپوزیشن غواړي چې پر ما فشار واچوي او ماینس 1 عمل کړی دوی ته نه د معلومات چې ک ماینس 1 وسونو هم بیا به هم هیڅوک دوی پرې نه ځدي زه په خپل کور کې اوسېږم او د سفر او امنیت پرته ټول لګښتونه په خپل پرې کوم دا هر څه لګښتونه زه د دې لپاره کوم چې د خپل چوکۍ پرې شدو فکر ونه کړم
عمران خان وړاندې کسم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن لخوا په دا ورستوي کې په پټه وشکاره د ماینس 1 خبرې کېدلې خو د وزیر اعظم له خولې دا بیان هغو خبرو ته نور هم تقویت ورکړ دلته د ماینس 1 معنی د وزیر اعظم لری کول او د هغه پر ځای د واکمن ګوند یو بل مشر ته د حکومت واک سپارل ده تر دې فارمولې لاندې موجوده حکومت خپل کار ته دوام ورکوي خو یوازې یو تن بدلیږي او د هغه پر ځای بل تن د واک چاري پر مخ وړي د دا ډول بحثونو راپاريدو په اړه په پېښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکو شمیم شاهد وای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت ناسمه کارکردګي او د ګوند د نن ځینې اختلافات یې مهم اسباب دي
خلک چې کوم دي عام ولس چې کوم دي هغه د عمران خان د پالیسونو تنګ شوی دي او د حکومت په هر محاذ باندې کتا سو ګوري ک ګراني دا کده انتظامی معاملې دي کده سکیورټي مسدې دي ک بیروزګاری دا نه پدې ټولو معاملو کې په دې ټولو مسایلو کې چې کوم دی نو حکومت ناکام ښکاری حکومت چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو هغه ډېری وعده کړی وی ډېری ژمنې کړی وی خو تر اوسه پورې چې کوم دی هغه کې وعده هم نه پوره شوې الټا بیروزګاری ډېر زیاته شوې د خلکو معاشي مسلې ډېر زیاتې دي دا یو دویم خبردار چې په تحریک انصاف کې چې کوم حکمران جمعه ته پاره کې تنه د جانگیر خان ترین د تلو نرستو مطلب د ښکاریږي چې ګروپونه بګی زیات شوی دي اختلافات په دې وجه د ماینس 1 خبره کیږي
په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې وسنی اختلافات له هغه ورسته را برسېر شوی کله چې په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د بورې یا چینی له بحران د دې ګوند یو شتمن مشر جانگیر ترین له خوا د ګټه اخیستو خبره وسوه وزیر اعظم ته ډیر نږدې جهانگیر ترین په ښکارا اوس له پامه غورځول شوی خو په دې اقدام سره داخلي اختلافات سر راپورته کړی دي په اسلام آباد خبريال او د سیاسي چارو شنونکو حسن خان د وزیر اعظم لری کول پاړه د بحثونو ترشا پر ولسی شکایتونو سربیره د اسټابلیشمنت رویا هم یادوي
دا هم دی چې خلکو یې چیرې بازی زمونږ اسټابلیشمنت چوته موږ وایو کې سکیورټی اسټابلیشمنت یا سیول اسټابلیشمنت چې کوم دی خو یې هم د عمران خان د کارکردګۍ نه چې کوم دی هغه مطمئن نه دي او زیاتره الزام چې کوم دی بیا هغه باندې راځي کوم د چې دوی وي سلیکټرز وته د ټکیو ټرم استعمالیږي زمونږ په لوکل پولیټیکل طریقې کې چیرې دې سلیکټ کړي دي د خپل الیکشن ګټلې نه دي کوم چې د اپوزیشن ډیر سترانګلی پروپاګاندا کې او د دې د وجنه د شاته چې کوم دی د سکیورټی اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه ولاړ دی او سپورټ کوي نو د هغه د وجنه د کیچر هغه بدنامي ګنو هغه ته وسخ لاس راکاږي
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې د دې ګوند تر شا ولاړ وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه خو پوز او حکومت دا داوی ردوي حسن خان زیاتوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت د اپوزیشن لخوا خطر نسته د هغه په وینا د هیواد دوه لوی اپوزیشن ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په اوسنیو حالاتو کې د عمران خان لری کول یا د حکومت رنګول نه غواړي
مسلم لیگ چې کوم دی خاص کر چې مین کوم اپوزیشن دی شهباز شریف نه علاوه کمیا نواز شریف او مریم نواز چې کوم اپوزیشن لیډ کوي هغه وایي چې دی بلرکونه لیټ هم بلیډ هغه خبره ده پرې چې بدنام شي چې دی 15 کال تیر کی په دې وخت کې کتلر کې ردی بد غزمنګ لوکل پولیټیکل دا چې موږ بیا شهید شي خلکو باندې بدغه کی چیرې لکه ما دا کار کوو زه پرې نه خو دم هغه شهادت درجه ته دی نه پرېدو پرې چې دی چې کوم دی بدنام شي دا 15 کال تیر کی چې بدنام شي نو خلک خپل فیصله وکي بل طرف ته د شهبا شریف ته حل کوي چیرې نه مونږه پرایم منیسټر پکار دي چې لرشي او بل کاسته پرایم منیسټر شي عمران بني کو پیپلس پارټي ته شو غره نه پیپلس پارټي نو غواړي چیرې لګاغه مونږ چې راکینګ د ووټ نه غواړي وي ځکه چې پیپلس پارټي دې ټیم کې آلموست سټیک هولډرز دا سن کې دا وي چې کم دې ډېر میجارټي سره ګورنمنت ته مرکز کې وي او سترونګ اپوزیشن رول ادا کوي
د پاکستان قومي اسمبلی په 324 چوکیو کې پاکستان تحریک انصاف یو سل شپږ پنځوس چوکی لري چې شپږ څلوېښت فیصد کیږي او ساده اکثریت نه پوره کوي خو په عین حال کې د ځینو نورو وړو ګوندونو د اتحاد په نتیجه کې دوی حکومت جوړ کړی دی د سیاسي چارو د شننګ په خبره کچیر په اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوستل سي او بیا بریالی سي نو وزیر اعظم نه یوازې له دندې لرې کیږي بلکې د هغه د قومي اسمبلی پر چوکۍ به له سره انتخابات کیږي خو د نوي وزیر اعظم لپاره به موجوده اسمبلی رایا چوي او د هغه په نتیجه کې ټاکل سوی نوی وزیر اعظم به خپل نوی کابینه ټاکي خو کچیر په ګوند کې دننه د جوړجاړي په صورت کې د ماینس 1 فارموله عملی سي نو یوازې وزیر اعظم او د هغه کابینه لمنځه ځي خو د قومي اسمبلی چوکۍ پر ځای پاتې کیږي حسن خان وایي کڅم دی فکر نه کوي چې ماینس 1 فارموله به عملی سي خو زیاتوي چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د ګوند د جنو مشرانو نمونه اخیستل کیږي
نه د شاه محمود چې کم دی په پټه کې تم راغ دغه دی یا اسد عمر یا دی یا چې کم دی پرویز خټک یا زیات تر خلک چې کم دی هغه په پرویز خټک باندې خبره کوي چې خبر پښتونخوا سره تعلق لري چې را کې دي شي ک ماینس 1 کیږي نو پرویز خټک چې کم دی ځکه چې پرویز خټک یو مشهور او دې ټیم کې پاکستان دے کرنٹ سیاسی دغه کې چکم دی یو لیډینګ کردار اغا ادا کوي نو هغه لپاره به دوباره باقاعده الیکشن کیږي دوباره به چکم دی کیبینټ جوړیږي دی نیشنل اسمبلی کې به الیکشن کیږي دا سیدا ماته نخ کاری چر دغه سټیج ته مونږ رسیدلی
د پاکستان په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې د داخلي اختلافاتو خبري او د ځینو کسانو لخوا د وزیر اعظم جوړیدو غنګوسي په جون میاشت کې له هغه ورسته رسنیو تراوته چې کله د وفاقي کابینه په غونډه کې په دی اړه توند مجلس شوی وو
دا مشال ریډیو دا
د ایران ولسمشر په غیوات کې د کورونا وایرس په باد مخنیوي په خاطر پر ولسی غونډو د بندیز غوښتنه کړې ده ایران د سیمېولو هغه وادونه ده چې کورونا وبا زخت ډیر ځپلې ده د ایران د اقتصادي بحران لکبله د هیواد پارلمان کې تاوده بحثونه هم پیل شوې دي احمد تکل تفصیل راکوي
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لوی غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې پرون شنبه د چنګاښ په یوویشتمه د ښاغلي روحاني له دې اعلان وروسته ډیر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمېر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاز غوښتنه وکړه د ایران د روغتیا وزارت پرون د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همدارز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي د ورلد میټرز ویب سایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوښتی ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي خو ښاغلی روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په یوویشتمه نیټه د ده د دفتر پر رسمي ویبپاڼه خپرې شوې ویلې دي چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولی واحد ریال خپل نیمای زیات ارزښت بایلوت. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحانی د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خوست خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ له لارې ښودل شوي چې د سولې چارو په اړه څنګه رپورټ ورکړي. د ورکشاپ تنظیمونکو او ګډونوالو ویلي په اوسنیو نامنه حالاتو کې ضروري ده چې د سولې ټولې هڅې په ښه طریقه په رسنیو کې خپرې شي. د دوی په وینا له دې سره به خلکو ته د سولې هیله پیدا شي او هغه چې جنګ کوي به له تاوتریخوالي لاس اخیستو ته اړ شي. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزون کې شیرشاه همدرد مشال رادیو ته د دې برنامه په باب وویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو پته ل چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کی چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لار کې څه دي، چې سوله د ژوند ضرورت، سوله د هر چا اړتیا ده، بلکې د ژورنالیزم یو لویه برخه تشکیلوي چې موږ متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې دې ته ډېره توجه نه وه شوې، اوس غواړو چې لږ توجه ورته وشي.
په خوست کې د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
سولې په ژورنالیزم کې دای باید ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوي دي هغه باید په ځان باندې مراد کړي، مثلا بېطرفي مراد کړي، انډول په ریپورټونو کې مراد کړي، او صداقت اخلاص رښتینولي کله که چېرته دا په ریپورټونو کې مراتوي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کېږي، چېر طرف نه واقع کېږي نو دا خپل د سولې لپاره یو 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 عمده څور تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل. دوی په دې پوښول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر رپورت کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسد الله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنه په برخه کې بلا ډیر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو غوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرام رومونه او ورکشاپونه جوړ کی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د بلوچستان پراغو دوه لوی لارو هر میاش په لزګونه خنړی ټرافیکی پیښ کیږي چې د صوبه له خیبر پختونخوا پنجاب سره تړي. په دې کې یو د بلوچستان جوب د خیبر پختونخوا له ډیر اسماعیل خان سره او بل د بلوچستان لورلای د پنجاب له ډیر غازی خان سره تړي. خلکو به د ټرافیکی پیښو پر وخت طبي مرستو له نشتوالي سره ټکاوه او شکایت به کوو چې له همدې کبله په زیاتره پیښو کې ژوبل شوي کسان ژوند له لاسه ورکوي. خو اوس یوې مرستندوی ادارې پر دې لارو د خلکو د مرستې لپاره کار پیل کړی دی. د سیمې ډاکټران وایي دا صحي مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډېره مرسته وکړي. بوریوال کاکل دا رپورٹ جوړ کړی.
دا د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه ادارې د هغو ایمبولانسونو غږ و چې اوس به د کوټې ژوب او ډیره اسماعیل خان پر لار د حادثاتو پر وخت په ډیره چټکۍ د خلکو مرستې ته ځان رسوي. په بلوچستان کې د دې مرستندوی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیو رحمان مندوخیل د جولای پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې پر دې لاره یې پنځه مرکزونه جوړ کړي دي.
پایلې لکوټې لخوا د خانی بابا یعنی زیارت کراس باندې زموږ اول سنټر دی. د هغه بعد په یو څه فاصله باندې نسی کم سي د کلاسف الله یو علاقه ده، په دې باندې زموږ سنټر دی. مخته چې پسې دی ګوال هي درځي یعنی شینکی باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو د هغه بعد بیا د ژو په سیمه کې په بادینځي باندې زموږ یو سنټر دی. مخته چې پسې دی په ضلع شهرانی کې په مانی خوا باندې موږ یو سنټر موجود دی. نو دا پنځه سنټرز موږ د های وی کوري، مطلب 300 کیلومتره فاصله سي کوم ده، زموږ پنځه سنټرانه کوري.
سمیو رحمان مندوخیل ویل چې په دې مرکزونو کې داسې کارکونکو ناشتي چې په مسلکي توګه روزل شوی دی.
او دا پنځه سنټرانه باندې زموږ سټاف 24 غنټه حاضرې، په کم کې سي میډیکل افیسرز او زموږ ټرینډ ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشنز موجود وي، او د هر حادثه په صورت باندې دوی له کال ورایي او دوی د کال مطابق هغه لوکیشن ته ځان رسي، مریضانو ته فرست ایډ ورکوي او دوی دوی یو ښه هسپتال پورې بیا مخته رسوي.
پر دې دوه لارو یوازې په تیرو دو میاشتو کې د ټریفیک په لسګونه داسې پیښې شوې دي چې لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي او تر 1500 زیات پکې ټپي شوي دي. د ژوب دولسي روغتون مشر ډاکټر هادي کیبزی مشال رډیت وویل چې د مرستندوی ادارې دا مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډېر مرسته وکړي.
انتهایی فائدمند پروجیکټ دی، انتهایی فائدمند سرویسز دی، او ډېر زیات داسې قیمتي زندګیان دي چې د دوی په ایمرجنسی ریسپانس لویز دخه یا ریپیډ ریسپانس لویز دخه هغه بچو سوي دي هسپتال لا په وخت را رسیږي. هر کله زموږ پر وړو باندې حادثات د مرګ ژوبلې زیاتې په دا وجه سوي چې هسپتال به څوک نه را رسېدلو. نو دا سنټران 24 غنټه فنکشنلی له هر سہولت له دوی سره هلته په لار باندې دوی سره د اتو بیډ ځای همي. نو دا ډیر فائده مند پروجیکټ دی. امید لرم چې دا به د ډیر خلکو ډیر قیمتي زندګیانې بچاو کړي.
د ان اویا په نامه د لورلای او ډیر غزي خان ترمنز لوی لاره له کلاسیفلا پیلیږي چې پکې لورلای، موساخیل او بارکان ضلع هم راځي. د مشال رادیو د یو مخکنی رپورت لمخې پر دې لاره د ژوب او ډیر اسماعیل خان لاري پرتلا زیاتی د ټریفیک پیښه کیږي. په لورلای کې د ډویژنل اولسی روغتون ډاکټر منیر اقبال مشال رډی ته ویل چې هلته هم د مختر په شارګوټي کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس مرکز پرانستلو چاري په ورستي پړاو کې دي. د ویل دا مرکزونه به په ټرافیکي پیښو کې د ټپي کېدونکو هغو کسانو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي چې د لارې د اوږدوالي او مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله ژوند له لاسه ورکوي.
په دې روډ باندې رش بيخي زیاتی، په دې کې خلک تجارت هم کوي، تګ او راتګ پنجاب او د بلوچستان بین الصوبایي رابطه چي دي دغه یو لیاره ده. نو دا د رش له وجې دلته اکسیډنټونه هم بيخي ډېر کړي. خالی په لورای هسپتال کې نه د میاشتې تقریبا موږ 250 کسان دا د روډ ته پیاندل ترایږي. نو دې د پاره که روډ اکسیډنټ وشي نو هغه د پاره دا شی ضروری دي چې مطلب څون نږدې یو میډیکل سینټر یو ایمرجنسی ریسپانس سینټر نو هغه نظر د انسان ژوند بچاوي دی شي. نو دغه شی د پاره د های وی باندې د ایمرجنسی ریسپانس سینټر او خاص کر د زمور N70 په لار باندې به خي ضروري ده.
په بلوچستان کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس ادارې ټول 25 مرکزونه دي. د یاد ادارې د معلوماتو لمخې په دې مرکزونو کې په تیرو څه کم نه میاشتو کې د ټریفیک 3111 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې د یاد ادارې کارکونکو د 4138 کسانو درملنه کړې چې شپږ اتیاو پکې ژوند له لاسه ورکړې دي. له کوټې تر ژوب او ډیر اسماعیل خان پورې او له کلاسیفلا څخه تر لورلای او ډیر غزي خان پورې چې هر ځای د ټریفیک حادثه وسی او د پیښې لځای څوک پر یو یو دوه دوه نمبر ټلیفون وکړي، نو د یادی ادارې کارکونکي به له خپل ایمبولنس سره هلته ځان ورورسوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد پر ولس غږ کړی چې د لوی اختر په موقع احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي او په سادهګۍ سره خپل اختر ولمانځي چې په دغه ترڅ کې د کورونا وایرس کیسونه زیات نشي. نوموړي د جولای پر نهمه په اسلام آباد کې خبرلارو ته وویل که دا ځل بیا بې احتیاطي وشوه نو ویره ده چې د کرونا زیات خلک په کرونا وایرس اخته شي. حکومت وایي د لوی اختر لپاره ایس او پیز جاري شوي او له ټولو ضلعي انتظامیو سره شریک شوي دي. دا چې د اختر لپاره د حکومت احتیاطي لارښوونې څه دي، دا به د ملیحي امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان حکومت وای د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر یې د لوی اختر لپاره احتیاطي تدابیر جاری کړي دي او پر ولس غږ کوي چې پر هغو لارښوونو پوره عمل وکړي سو په هیواد کې یو ځل بیا د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه زیات نشي. وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 9 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل لولس نه خواست کوي چې په لوی اختر کې احتیاط وکړي او په سادګۍ سره دې ومانځي.
مې آج اب سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو
زنن تاسو ټول ته اپیل کوم چې هغه سو نو کو چې تیر اختر کې مکړو مونږ په اختر کې لا پروايي وکړو نو د هغې لامل دغه وایرس په ډیره تیزه سر خور شو. دغه په نتیجه کې پر هسپتالونو بوج زیات شو، لبد مرغا ډیر کسان مړ شو او د وایرس کیسونه زیات شو. دغه پس مونږ مون واخستل او سمارټ لاک ډاون مو کو. نن د الله کرم دی چې موږ له هغه هیوادونو څخه یو چې پکې کیسونه په کمیدو دي. خو زنن په ځانګړې توګه تاسو ټولو ته ویل غواړم چې که په لوی اختر کې مو بیا لا پرواهی وکړه نو خطر دا چې یو ځل بیا د وایرس کیسونه زیات شي.
د حکومتي ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو مطابق خلکو ته د ماسکونو اچولو ویل شوی دي. دغه شان د سروو اخستو لپاره منډیانو ته د خلکو د ورتګ په اړه ویل شوي چې د ډیرو کسانو په ځای د یو کس ورزي او د سروو خرڅونکي به هم ورته لازمي تدابیر اختیاروي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس د فروری په 26 مخه ته راغلو. روسته حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مارچ له نیمای نه لاکډاون لګولو، خو بیا د مې له نهمې څخه په لاکډاون کې نرمي راوستل شوه. په جون کې په پاکستان کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه ریکارډ شول. د سوات یو اوسیدونکي تبسم مجید وای چې په وړو کې اختر کې د بې احتیاطۍ له امله پلار په کورونا وایرس اخته شو، نو ځکه خلکو ته وای چې پوره احتیاط وکړي.
وړو کې اختر کې خو داسې څه شوه چې بس ایس او پی ځوان موږ عمل کوو، خو مېلمانه زموږ کار راغلي دي او نه موږ په خپل داسې لږ ډېر احتیاط وکړي چې خپل خپلوان د پاره نه ومنه کړلې شو. دا مېلمنو د راتلو سره زما پلان ته بیا کورونا وایرس هغه ورته ډایګنو شو، دا ته ډېر زیات خراب شو. خو اوس په اختر روان دی، لکه موږ سره چې څه وشو نو دا خو به زه خامخا ستاسو د فورم په تر باندې ویل غواړم چې احتیاط ډېر ضروري دی. دا وایرس چې دی دا ګپ نه دی، موږ څه ګپ غونه کې دي واغستله، نو دا کب سره د دې هغه علاج نه کیږي. بشک که دا لاک ډاون ختم شي، بشک که سکولونه کلاو شي، کالجونه کلاو شي، د اختر هغه اجتماع غونډې هر څه جوړېږي، خو موږ په خپل احتیاط کول پکار دی. خپل صحت سره لوبې نه دي کول پکار، صحت سره لوبې کو چې صحت نه وي نو بیا هیڅ خوشحالي هیڅ هم نشي. ایس او پیز آن کول ضروري دي. ایس او پیز څوک نه آن کوي نو بس ځان ته په خپل مرګ ته ټوپ وهل دي.
د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز د جولای په 10 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د لوی اختر لپاره حکومت سخت قواعد او ضوابط جوړ کړی دي. نوموړي ویل د هرې ضلعي انتظامیې ته ویلي دي چې پر دغو لارښوونو عمل درآمد دی یقیني کړي. لا پی خبره د قومي اسمبلی غړي شیر علي ارباب وایي څوک چې د حکومت لخوا جاري کړل شوی په دغو ایس او پیز باندې عمل نه کوي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. خو د په وینا د حکومت لپاره اصل چیلنج هغه ایس او پیز عملي کول دي.
اختر لپاره چې کوم سټانډرډ ایس او پیز دی، هغه دی سوشل ډیسټنسینګ دی، ماسک دی، او کوم سیکریفیشل انیملز دی، هغه لپاره دا دی چې هغه هم کال چې کوم ځای کې دغه علی البته د هایجین او دغه پوره خیال ساتل کیږي چې کوم خلک دغه هندل کوي انیمل سابق لوز شي او چې کوم دغه کوم ځای کې د قربانیا نه کیږي هغه ته د بته تر ټولو سوشل ډیسټنسینګ دغه کیږي ان دیر ګوینګ ټو بی سپریشن وای نو دا جنرال ایس او پی دی اکراس اس دی کی چکم چیلنج دے دیٹ از انفورسنگ دی ایس او پیز لکه چے اوس مختی بچت یو دے کی خبر کول چے سوراب گوٹ کی چکم ڈیر لوے مارکیٹ دے زمگا دا اینیملز الٹا ابزرویشنز دا دی چاغ رنگے ایس او پیز فالو کی نہ چنگ پکار
دی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر شمیرے خای چپ پاکستان کے پداورستیو کے دا کرونا وائرس کے سنو کے کمیرا غلی دے حکومت وائی کے سنا دا سمارٹ لاک ڈاؤن لوجے کم شوی دی دا کرونا وائرس پاڑا معلومات خبرون کے ویب پانے لمخے دا جولائی تر لسم پورے پا پاکستان کے دا کرونا وائرس کے سنو شمیر دو لکا درے سلویخ زرا پینزو سوا او نہ نویو پا پاکستان کے لا وائرس اتر پینزو زرو زیاد کسان رشوی دی خوص دا پاس یو لک نہ سلویخ زرا ترے روخ شوی ہم دی دا حکومت پا گڑون روختیائی ماہرین یرا سرگندوی کپالو اختر کے پا احتیاطی لارخون و عملو نشو نو پا حیوات کے بیا کرونا وائرس کے سنا زیادی دیشی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې